السلام علیکم. په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. د ازادي راډیو دا یو ساعته پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د بیلابیلو راپورونو او مطالبو په لړ کې مو په کندوز کې د بی پوله ډاکترانو په یوه روغتون د افغان ځنګړو ځواکونو له برید خبرو وو. نور راپورونه هم ستاسو خو په سر کې خبرونه د جنقه الکوزید خبرو.
د ازبکستان د اسلامي حرکت یا جندلا یو قومندان په بغلان کې ورزل شوې. د پاکستان خبری رسنۍ وایي د انګور اډې سیمه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله تړل شوې. روسیا او چین وایي ایران او شپږ طاقتونه اټومي تړون ته نږدې شوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د بغلان ولایت چارواکي وایي په شمال ختیځ ساحه کې د جندلار ډلې یو قومندان وژل شوی. د بغلان ولایت د بورکې ولسوال عبدالجبار اسلامي ازادي راډیو ته وویل قاري ګلبدین چې په قاري روحلا مشهور و د پنجشنبې په ورځ د بورکې ولسوالۍ د پولیسو په یوې پوستې له حملې وروسته وژل شو. عبدالجبار اسلامي وویل قاري روحلا چې په شمال ختیځ زون کې د ازبکستان د اسلامي حرکت یا جندلا یو مهم قومندان و د نړیوالو ځواکونو تر څار لاندې و. د بورکې ولسوال زیاته کړه په جګړه کې څلور تنه وسلوال وژل شوي او د تخار ولایت اشکمش ولسوالۍ ته د وسلوالو د نومول شوي ولسوال قاري صلاح الدین په ګډون شپږ تنه ټپیان شوي دي. طالبان بیا ادعا کوي چې په بورکې ولسوالۍ کې درې تنه پولیس وژلي او څلور نور ټپیان کړي دي. حکومتي چارواکو د طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د پاکستان خبری رسنۍ وایي د انګور اډې سیمه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله تړل شوې. خبری رسنۍ د پاکستاني چارواکو له خولې ویلي د پکتیکا ولایت په انګور اډې سیمه کې د افغانستان او پاکستان ځواکونو له نښتې وروسته دا پوله تړل شوې. پاکستاني چارواکي او د قبایلي سیمو مشرانو د دې هیواد رسنیو ته ویلي دا مهال د انګور اډې له لارې د موټرو او خلکو تګ راتګ بند دی او د پولې دواړو خواو ته زیات شمېر بارونکي لارې لیکه ولاړې دي. په راپورونو کې ویل شوي و چې د چهارشنبې په ورځ په انګور اډه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ هغه مهال نښته وشوه چې پاکستاني ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د پکتیکا سیمه ییزو چارواکو ویلي په دې نښته کې د نجیب الله په نوم یو افغان سرتیری او اته تنه پاکستاني عسکر وژل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پیښې په اړه پرون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. د افغانستان او اروپایي اتحادیې د همکارۍ تړون نهایي شو. جمهوري ریاست په ویلامه کې ویلي د شراکت او پراختیا دا تړون پرون ماښام د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حضور کې د دواړو اړخونو د استازو لخوا لاسلیک شو. دا تړون د افغانستان لخوا د جمهور رئیس اقتصادي صلاحکار حضرت عمر زاخلوال او د اروپایي اتحادیې له لوري د دې اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی لاسلیک کړ. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په دې اړه ویل د دغه تړون نهایي کېدل د افغانستان او اروپایي اتحادیې ترمنځ نوی فصل پرانیزي. دبلخوا د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینو وویل چې افغانستان په تیرو دیارلسو کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې خو ډېرې ستونزې لا هم په مخ کې پاتې دي. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. روسیا او چین وایي ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه یو اټومي تړون ته نږدې شوي. د روسیې د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر سرګی ریاب کوفرون په وینا کې ویل ټول اړخونه په دې نظر دي چې دا مسله باید په څو راتلونکو ورځو کې حل شي. د روسیې دغه جکپوړي استازي دغه راز وویل تهران ته د نړیوال اټومي انرژۍ موسسې د رئیس یوکیا امانو سفر په مذاکرو کې ډېر زیات وضاحت رامنځته کړ. د دې مخکې د چین د بهرنیو چارو وزیر وان یی ویلي و ډېر زیات امکان شته چې ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه په یوې پراخې معاملې سلا شي. د ایران، برېتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیا او د امریکا د متحده ایالاتو استازي په ګډه په هغې معاملې کار کوي چې له مخې به یې د تهران د اټومي پروګرام مخه ونیوله شي او په مقابل کې به په ایران نړیوال بندیزونه کم شي. شامل اړخونو د وروستۍ معاملې لپاره د جولای 8 نېټه ټاکلې ده. د پاکستان پوځ نو ویل د پنجاب ایالت د ټرین د مشکوک ټکر د پیښې د مړو شمېر 1 ته پورته شو. په ټرین کې د پوځیانو او د هغوی د کورنیو په ګډون له 200 زیاتو کسانو سفر کاوه چې د پنجشنبې په ورځ د یو پله د چپه کېدو له امله د اوبو کانال ته وغورځېد. دا پیښه چې د پاکستان د ریلوې د وزیر خواجه سعد رفیق په وینا ممکن د ورانکارۍ عمل وي وزیر آباد خارګوټي ته نږدې شوې. ټرین د خاریان پوځي خارګوټي په لور روان و. رفیق خبریالانو ته وویل
بظاهر یې لګتا ہے کہ اس میں کوئی اور ہاتھ بھی ملوث
دیوی پظاهر داس اخکاری چې دغه بللاس هم کا کړ دی زکه چې ریل گاډي داسې نه پریوزی تاریخ کې کله هم داسې نه دی شوی داسې یاد چاودنې په وجه کیږي یا چې د پاتلینا چا پلیټونو خوځولې وي او نټونه ورته سس کړی وي. نو د پاکستان ریلویز انجینران او سکیورټي ایجنسی به د دې ټولو اړخونو جاجخلی او د هغې روستو چې حقیقت مخه تراشي نو زموار به هم په ګوته کړی شي خو تفصيلي رپورت به دوا یا ګنټور استورازي
لیکن ډیټیلډ رپورت 72 اورز کې بعد ملګي.
د پاکستان د پوزوان عاصم بجوان او ویل تر اوسه د ولسو کسانو مړي راستل شوی او د نورو لټون روان دي. د پاکستان دولتي ټلویزیون ویل په مړو کې د پوز یو قومندان، د هغه میرمن او لور هم شامل دي. بجوا زیاته کړه د پیښې له ځای له اتیا او زیات کسان ژغورل شوي دي. د پاکستان پولیسو هغه عیسوی سړی او د هغه میرمن د مسلمانانو له هجوم څخه وژغورل چې دین ته د سپکاوي په تور د وژل کېدو له خطر سره مخامخ شوي وو. دا پیښه چې د پنجاب ایالت په ماکی کلي کې شوې د حکومتي چارواکو د هڅو بری ښیي. په پاکستان کې په ډیرو مواردو کې دین ته د سپکاوي په تور کسان د عامو خلکو لخوا په خپل سر وژل کېږي. د پولیسو سیمه ییز مشر سهیل ظفر چاترا وویل دغو دوه تنو بې سواده عیسویانو د اعلانونو هغه زړه لوحه چې په عربي ژبه د کالجونو اعلانونه او آیتونه پکې لیکل شوي وو د بیدې کېدو لپاره یې په ځمکه اچولې وه. د کلي مسلمانان په دې کسانو راټول شول او د هغوی په وهلو یې پیل وکړ. دا بې سواده عیسویان نه پوهېدل چې ګناه یې څه ده. د پولیسو مشر وایي پولیسو دا کسان وژغورل او په لاهور کې د عیسویانو ټولنې ته تسلیم کړل. او د سوری د بشری حقوقو سرون کډل وای د سوری پوز نن په حلب خار کې د یاغیانو پر سنگرونو هوایي حمله وکړه او هڅه کوي چې په شمال باندې د وسلوالو د بشپړ واک ټینګولو ته هجومي حمله په شاو تمبوي. سرون کډل وای په حلب کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نقتی نن سهار هم روان وي. وسلوالو تیر ونې په شمال کې ستري حمله پیل کړې وي او د حلب خار په ځینو ناحیو کې د حکومتي ځواکونو په هدفونو په سلګونه توغندي وشتلی وه. د سوری پوځي منابع وای د وسلوالو حمله په شاته مول شوې او زیاته مرګ ژوبله یاغانو تړولې ده. د سوری د بشري حقوقو سرون کې ډله وای یاغانو د حلب د خار په لمنو کې ځینې ودانۍ نیولې خو پرمختګ استراتیژیکي اهمیت نه لري. حلب چې د سوری دوهم ستر خار دی د حکومتي ځواکونو او اسلام پالو وسلوالو ترمنځ ویشل شوی دی. دا د دې سات مهم کورنۍ نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې اوریدل سي چې د افغانستان حکومت وایي د امریکا د دفاع وزارت دغه قراردادیانو پر فعالیت بندیز لګولای چې مالیه نه د ورکړي. افغان ځواکونو په کندوز کې د بی پلوټ د بی پوله ډاکټرانو پر وروښتون برید کړی. جزئیات یې څه دي په دې خبرونه کې اوریدلای سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرګندونې هم لرو چې هغه راپورونه ردوي چې ګنې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترنګلو اړیکو له کبله هغه واد خپل سفر ځنډولی دی. په پکتیکا کې د یو لسو ښوونځیو د بیا رغونې په اړه هم یو راپور لرو. دغه ولایت پوهنې مسؤلین وایي
متاسف یم چې د پکتیکا ولایت تصویر په غلط ډول باندې د پکتیکا د ولایت نه بیرون ورکول کیږي چې خدای مکه دا خلک د معرفت سره شوق نه لري، اما دا ټول برعکس دی.
د دې ترڅنګ په یو ځنګړي راپور کې د افغان محصلینو هغه شکایتونه هم واوري چې د تحصیلي بورسونو د غیر عادلانه ویش په اړه لري.
که کوم شرایط چې هغه ټول شرایط مو ورته پر کړ او بدبختانه چې واسطه مون درلوده، اما کسان واسطه درلوده لامه په واسطه لاړو مونږه پاتو.
په دوه مانی مای کې د ساينس او ټکنالوژي او هم د ازادي او اوریدونکو په ونیس پروګرام کې خپل را لېږل سوي پیغامونه اوریدلای شي. تاسو ازادي رادیو اوري. د افغانستان حکومت وایي د امریکا د دفاع وزارت ته غو قراردادیان پر فعالیت بندیز لګوي چې مالیه نه د ورکړي. د چارواکو په وینا یو شمیر قراردادیان لدی عمله د حکومت میلیونونه ډالر پوروړي دي. افغان حکومت وایي چې داسې قراردادیانو بانکي حسابونه به کنګل کړي او د کار اجازه یا لایسنس نه تمدیدوي. فرشته جلزی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان حکومت ویلي چې د امریکا د دفاع وزارت یو شمیر قراردادیانو د مالیه میلیونونه ډالر خوړلې دي. د امریکا حکومت د یو شمیر قراردادیانو په اړه وایي چې د پوځي موافقو له مخې له مالیه ورکولو څخه معاف شوی وو. دواړه لوري هڅه کوي چې د لنجه د خپل حکومتونو په نوې موافقه کې تر ټاکلي مهالویش پورې حل کړي. د دې لپاره وخت درې میاشتې تمدید شوی او دوی به د سپتمبر تر لومړۍ د دې مالی لنجې د حل فرصت ولري. افغان حکومت د پنټاګون ځینې ستر قراردادیان لکه رایتن، داین کراپ انټرنیشنل، سپریم ګروپ او داسینور په نقشه کړی دي. دا ګروپونه په افغانستان کې د ناتو تړون او د امریکا او اروپایي هیوادو ډیپلوماټیکو ماموریتونو او د امریکا د پاوځ کومکی پروګرامونو ته ډیر مهم دي. د افغانستان د مالیه وزارت د عوایدو او ګمرکونو موین ګل مقصود ثابت رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دې کمپنیو د مالیه مسله حل نشي د هغوی کاری اجازه یا لایسنسونه نشو تمدیدولای یا نوی کولای. د دې ټولو شرکتونو په اړه څېړنې روانې دي. مقصودی رویټرز ته ویلي چې دوی نه غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اکمالاتو کې خنډ پېښ شي، ځکه هغوی په جګړه کې ښکېل دي، خو د مالی په مسله کې به حتی نړیوالو پولیسو یا انټرپول ته د لاس له غځولو ډډونه کړي. مقصودی نه دی ویلي چې ولې انټرپول ته یا د نړیوالو پولیسو نړیوال سازمان ته د دې خبرې رسول غواړي. دوی ویلي چې سخت اقدامات په پام کې نیول شوی او کچېرې دا شرکتونه د مالی ورکول ونه مني، حتی د یو شمېر کمپنیو پر مشرانو افغانستان ته د ورتګ لپاره د ویزې بندیز لګیدل شي. د امریکا د دفاع وزارت قراردادي شرکت سپریم چې د مالی وزارت په نقشه کړی ویلي چې سش کال په افغانستان کې د کار قرارداد پای ته رسیږي او له دې هیواده وځي. دغه شرکت په افغانستان کې د خپل کار د ختمولو لپاره کوم ځانګړی دلیل نه دی ورکړی. رویټرز وایي په افغانستان کې د ناتو او امریکا د عسکرو شمېر له یو لک وګړو څخه اوس یوازې 9900 ته راکم شوی او په دې هیواد کې د بهرنیو قراردادیانو لپاره د کار علاقمندي له دې خبرې سره کمه سوې ده. خو په افغانستان کې د ناتو او امریکا د عسکرو لپاره اکمالاتو او نورې مرستې یو مهم ماموریت دی. داسې ګڼل کېږي چې له 2002 تر 2014 میلادي کال د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې پر قراردادیانو لږ تر لږه 60 میلیارد ډالر مصرف کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت د قراردادیانو د مالی مسلې د افغانستان حکومت له سختو انتخابونو سره مخامخ کړی دی. رویټرز وایي لیولوري دا هیواد د خپل اقتصاد د چلولو لپاره مالیته سخت اړتیا لري او که چېرې دغه شرکتونه خپل مالی ورکړي نو د افغانستان حکومت ډیره ګټه کولای شي. رویټرز خبري اژانس وایي چې په افغانستان کې لږ تر لږه 10,000 قراردادي شرکتونه فعال دي او د افغانستان حکومت د امریکا د دفاع وزارت پر دې قراردادیانو ډېر اټکل لري. نو په دې لنجه کې شکل شرکتونه وایي چې د امریکا حکومت په ډېر تبات افغانستان له حکومت سره په خبرو لګیا دی. د داین کراپ ویویان دی رویټرز خبري اژانس ته ویني دا د افغانستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ د ټکس یا د مالیه د معافولو د پالیسي مربوطه لنجه ده. دی ویان دی ویلي مش خبر یو چې دواړه حکومتونه د دغه ورستۍ پریکړې لپاره په خبرو لګیا دي. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د هر شرکت شرایط فرق لري او د امریکا حکومت هڅه کوي چې په دې ارتباط قانون په منصفانه ډول عمل شي. د امریکایي چارواکي ویلي موږ ټینګار کوو چې حکومت په احتیاط هغه استثناءات په پام کې ونیسي چې د افغانستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ د دوه اړخیزو تړونونو او موافقو لمخې په پام کې نیول شوی وو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
که د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي رادیو خبرونه پر انټرنیټ هم لیدلای شي او کتلای شي او حمید خپل دوستانو سره شریکولای شي په تمو د ازادي رادیو ډاٹ کام. وسورځ یو بل راپور ته چې افغاني ځنګړو ځواکونو د القاعده شبکې د یو مشکوک غړي د نیولو لپاره د کندوز په یو روختون بریټ کړی دی. ویل کېږي د القاعده شبکې دغه مشکوک غړي د بي سرحد ډاکټرانو په دغه روختون کې بستر وو. سلطان محمد سرور د رويټرز خبري اژانس رپورت په استناد نور تفصيل اوروي.
د عبد الله په نامه په کندوز کې د افغانستان د ځنګړو ځواکونو یو قماندان رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا معلومه نه ده چې د چهارشنبه د ورځې په دغه بریټ کې به دغه مشکوک کس نیول شوی وي کنه. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې له دغه بریدا خبر نه دی. پروختونو باندې ځکه ډیر کم بریدونه کیږي چې دغه سي ځایونو ته نړیوالو قوانینو مسؤلیت ورکړی دی. هغه روختونونه چې په افغانستان کې د مرستندوی مؤسسو لخوا چلول کیږي په ځانګړي توګه په لری پرتو سیمو کې د جګړې قربانیانو سره ډیر مرستې کوي. کندوز ولایت کې په وروستیو څو میاشتو کې ناکراری او جنگونه زیات شوی دي او یو ولسوالۍ تر اوسه هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د بیپولو ډاکټرانو مؤسسه وایي چې ځنګړو ځواکونو د روختون چارواکو سره ځیګ چلند کړی دی. ویل کیږي چې لپی کې ورسته د دغه روختون خدمات ځنډول سوي. د بیپولو ډاکټرانو مؤسسه چې د بشري مرستو د نړیوالو قوانینو سره سم خپل خدمات وړاندې کوي د غبري د ځانته سپکاوي ګڼلې دی. د دغه فرانسوي مؤسسې یو چارواکي چې خپل نوم یې نه دی خودلې رويټرز خبري اژانس ته ویلي دی چې بهرنیو ډاکټرانو کوشش وکړ چې د افغان ځواکونو مخاوني سي خو هغوی بیا هم روختون ته داخل سول او تلاشي یې پیل کړه. د بیپولو ډاکټرانو مؤسسه ورسته تر دې چې په 2004 کال کې 15 کارکونکو په افغانستان کې ووجل شول او په دغه هیواد کې خپل فعالیت ودراوه، په 2009 کال کې په افغانستان کې خپل خدمات بیا پیل کړل. بیپولو ډاکټران د جګړې د ټولو ټپيانو درملنه کوي او ورته مهمه نه ده چې څوک د جنگ د کوم لوري څخه وي.
و مریدل چې افغاني ځنګړو ځوکونو د القاعده شبکې د یو مشکوک کړي د نیولو لپاره د کندوز په یو روغتون کې چې د بیسره د ډاکټرانو وو برید کړي دي. بلخ د افغانستان دفاع وزارت پینټاګون هغه راپور رد کړ چې په شویل سیبي پروان کال کې د افغان ځوکونو تلفات 95% ډیر سوی دی. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري وایي د افغان امنیتي ځوکونو تلفات ساش کال د تیر کال په پرتله 3% ډیر سوی دی. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون په تازه خبر سوی راپور کې راغلی چې د مدیریت د ضعف او د درنو وسلو د نشټوالي لامل د تیر کال په پرتله روان میلادي کال د افغان ځوکونو تلفات د پام وړ زیات سوی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو د تلفاتو زیاتوالی تاییدوي، خو د پینټاګان هغه راپور نه مني چې په کې راغلي په روان میلادي کال کې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې د تیر کال په مقایسه 95% زیاتوالی راغلی. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري وایي چې روان میلادي کال د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو په تلفاتو کې یوازې 3% زیاتوالی راغلی. دا د په خبره افغان ځواکونو ته دا تلفات ډیره په مخامخ جګړو او د سړک غاړې د ماینونو په چاودنو کې اوښتي دي. دولت وزیري د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي عوامل داسې بیان کړل.
لومړی موږ د 95% چې دوی ویلي د نه تاییدوو، خو دا تاییدوو چې زمونږ تلفات د تیر کال په تناسب ډیر شوي دي. هغه هم خپل علتونه لري. لومړی علت یې دا دی چې 1,15,000 پوځیان چې نړیوالو وو هغه د افغانستان څخه ووته، د هغوی ځایونه، د هغوی ګارنیزونونه، نظامي ځایونه ټول موږ ونیول. بل دا چې په هیواد کې جګړه ده، تپل شوې جګړه ده، منحوسه جګړه ده، ممکن 3-3.5% د تیر کال په نسبت باندې زیات شي.
د امریکا دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ په خپل رسمي ویب سایټ کې لیکلي چې په روان میلادي کال کې د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو په تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په راپور کې د دې تلفاتو عمده علت د جګړې په ډګر کې کمزورې مدیریت او د درنو تجهیزاتو او هوایي ځواکونو نه درلودل په ګوته شوی دی. موږ غوښتل په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو د دې وزارت چارواکي خبرو ته حاضر نه شول. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري ځینې ستونزې او د تجهیزاتو کموالی مني او ټینګار کوي چې نړیوال باید په هغو ژمنو عمل وکړي چې د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې کړي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي شکرې بارکزی ازادي راډیو ته وویل تر څو چې د افغانستان د حکومت مشران له خپل منځي اختلافاتو لاس په سر نه شي، وسلوال مخالفان به خپلو حملو ته دوام ورکوي چې په دې سره به د افغان سرتیرو مرجوب له نوره هم زیاته شي.
د نړیوالو ځواکونو کمیدل په جګړه کې ضعیف مدیریت له بده مرغه کورني سیاسي اختلافات هم د افغانستان دشمنانو ته زمینه مساعده کړې. که چیرې د جګړې ستراتیژیک که بدلون را نسی، پوزی مسائل به یوازی دیو شعار پا بنا پاتسی. موش با دیویلوی فاجه شایدان ووسو. درست مدیریت او غیر سیاسی رهبری کولی سی ده تلفاتو پا راجتولو که لوی رول ادا کری.
ده امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون ده افغانستان ده امنیتی ځواکونو ده فعالیتونو پا حق لتازه را پرخ پر کری چه پا که ده افغان ځواکونو ده تیری و کال تلفات هم خودل شوی. په همدې راپور کې خبرداري ورکړل شوی چې نړیواله ټولنه او ناټو د افغان ځواکونو مرستې ته ورونه دانګي. نو له 2015 میلادي کال وروسته به افغان ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې لا زیات خطر او تلفاتو سره مخ سي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو او د پوځي چارو کارپوهان وایي د افغانستان د دفاع وزارت نوې رهبری باید په نړیوالو فشار راوړي څو افغان ځواکونه په درنو وسلو سمبال کړي تر څو روانه جګړه ښه پر مخ پوزي او تلفات هم راکم سي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د تیر ورځې راهیسې سخته جګړه پیل کړې او تر دې مهاله یې 11 امنیتي پوستې له افغان ځواکونو نیولې دي. د دغه ولایت یو شمېر استازو نن د یو خبري کنفرانس پر مهال وویل چې په دې جګړې کې افغان ځواکونو ته هم درنه تلفات اوښتي، خو مرکزي حکومت د دوی په وینا تر اوسه په دې اړه کوم قاطع اقدام نه دی کړی. په همدې حال کې دفاع وزارت د میدان وردګو د ولایتي شورا د استازو څرګندونې ردوي او وایي چې سیمې ته یې تازه ځواکونه استولې دي. ناجیه صاحب په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي خبرداري ورکوي چې حکومت په جلریز ولسوالۍ کې د رواني جګړې مخه ونیسي نو د ولایت مرکز به هم ډیر ژر سقوط وکړي. د ولایتي شورا د غړیو د جمعې په ورځ د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې په جلریز ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې دیرش افغان سرتیري وژل شوي او لسګونه پولیس ندرکه دي. دوی د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره همدارنګه له افغان حکومت څخه په کلکه وغوښتل چې په میدان وردګو کې د روانو ناامنیو مخه ونیسي.
ما اعضای شورای ولایتي میدان وردګ
د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي د میدان وردګو نورو سیمو ته د وسلوالو مخالفانو له پرمختګ څخه سخت اندېښمن دي او دا روان ګواښونکی امنیتي وضعیت به لوی انساني ناورین رامنځته کړي. نو موږ مرکزي چارواکو ته خبرداری ورکوو که د دغو حملو د کنټرول لپاره لاس په کار نشي نو دا ناامنۍ به پایتخت کابل ته هم ورسیږي.
له بلې خوا د میدان وردګو د ولایتي شورا مرستیال مسعود شینیزي وردګ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د جلریز ولسوالۍ یولس پوستې د وسله والو لاسته ورغلی دی.
جلیز ولسوالۍ کې یولس پوستو سقوط کړی دی. ولسوالۍ خو لا پرېږده چې شاید مرکز د میدان شار هم سقوط وکړي که په دې حالت روان وي. په تشکیلاتو کې موږ هلته ډېر پرسونل لرو امنیتي، اما هغلته فعال نه دی او یوه قوي رهبري پولیسو په سطحه باندې وجود نه لري. دغه د موږ د ضعف ټکی دی.
خو له دې سره د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امن بیا ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ځواکونه د جګړې سیمې ته رسېدلي او ډېر ژر به له لاسه وتلي پوستې د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راشي.
ګواښونه شته. تېره ورځ متاسفانه په جلریز کې جګړه نښتې وه. یو شمېر پولیسو تاکتیکي شاتګ کړی خو موږ د ملي اردو سرتېري او نور قطاعات سیمې ته استولي. اوس تصمیم لرو هغه پوستې چې سقوط سره مخ شوې هغه بیرته ونیسو او پولیس پکې ځای پر ځای کړو.
وسلوالو طالبانو بیا د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د یو شمېر پوستو د نیولو تر څنګ د ګڼو افغان سرتېرو د وژل کېدو ادعا کوي. تر دې مخکې وسلوالو مخالفانو په کندوز، بدخشان، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ډله ییزې حملې کړې. خو د چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په امنیتي ادارو کې کمزوري او ناتواني د دې لامل شوي چې افغان ځواکونه دفاعي حالت غوره کړي او حکومت یو شمېر سیمې له لاسه ورکړي. دوی وایي چې لومړی باید امنیتي ارګانونه په ټول هېواد کې د لوړې کچې ګواښونه وڅېړي او د هغوی په اساس لازم تدابیر او کوټلي اقدامات ترسره کړي.
په میدان وردګ ولایت کې مو د ولایتي شورا د غړو سرګندونې واورېدلې. بیا هم په همدې امنیتي مسایلو پاتېږو او د افغانستان شمال ته ورځو. د بلخ د والي عطا محمد نور او د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ترمنځ ائتلاف چې په جون میاشت کې رامنځته سو له ځان سره اندېښنې راپورته کړې دي. له هغه وروسته چې د هیواد په شمال کې د طالبانو لخوا امنیتي وضعیت خراب سو، حکومت دغو دواړو قوماندانانو ته مخ ور واړاوه چې د طالبانو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د حکومت دغه ستراتیژي له خطرونو ډکه بلل کېږي، ځکه چې ویل کېږي دغه قوماندانان به د 1990 میلسیز د کورنۍ جګړې په شان یو ځل بیا خپلې ملیشیا راپورته کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د مرکزي څانګې راپور له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د بلخ مرکز مزار شریف د افغانستان د کورنۍ جګړې له وخت راهیسې ډیر بدل سوی دی. په دې شار کې په چایخانو کې موزیک اوریدل کېدای سي، پارکونه یې له شودو ډک وي او دا د هیواد له تر ټولو پرمختللو ښارونو څخه یو دی. خو مخکې وضعیت داسې نه و. په مزار شریف کې د عطا محمد نور او عبدالرشید دوستم د ملیشو ترمنځ جګړې روانې وې. په هیواد کې له 1992 څخه تر 1996 کال پورې د کورنۍ جګړې پر مهال هم د عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور ملیشیا له یو بل سره په جګړو بوختې وې. له هغه وروسته چې د امریکا ځواکونو په 2001 کال کې د طالبانو رژیم له منځه یووړ، درې کاله وروسته د نور او دوستم ترمنځ د قدرت د ویش یوه موافقه وسوه چې د دوی ترمنځ جګړو ته د پای ټکی کېښود. د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره کابل یو نوې ستراتیژي غوره کړې چې لمخې دغه دواړه پخوانی جګړه ماران یو ځای کار سره کوي. په جون میاشت کې دواړو دوستم او نور د خپل ائتلاف اعلان وکړ او د سیاستوالو غونډې خبرې وکړې. خو د زورواکو په توګه د دوی شهرت د دوی لخوا د ملیشو د تیارولو په اړه اندېښنې راپورته کوي. له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د جون په 23مه عطا محمد نور ډاډ ورکړ چې له دوستم سره خپل اختلافات ختم کړي، خو د کابل هغه ستراتیژي چې د هیواد په شمال کې د امنیتي ستونزې د حل لپاره غواړي پلی کړي له خطرونو ډکه بلل کېږي. دا ځکه چې که د دغو دوو پخواني قومندانانو ترمنځ ائتلاف له منځه ځي، په سیمه کې به ژبنیز او نژادي اختلافات رامنځته سي او د دې جګړه مارانو د کورنۍ جګړې پخواني ملیشې به راپورته سي. عطا محمد نور په بلخ ولایت کې ستر قدرت ترلاسه کړ او له تیرو دولسو کلونو راهیسې د دې ولایت والی دی. پر د انتقاد کوونکي وایي چې قدرت یې یوازې تر ځانه محدود کړی او د زورواکي په توګه دنده ترسره کوي. خو د بلخ ګڼ شمیر اوسیدونکي وایي چې عطا محمد نور په دغه ولایت کې قانون پلی کړی او ثبات یې رامنځته کړی دی. یو اوسیدونکی وایي چې د ده زورواکي هغه بیه ده چې د سیمې اوسیدونکي یې د ښه امنیت لپاره پرې کوي. دغه اوسیدونکی چې د نوم نه ښودلو په شرط یې له ازادي راډیو سره خبرې کړي زیاتوي چې امنیت ورته تر خوراک ډیر مهم دی. په بلخ ولایت کې یو بل قومي مشر بیا وایي چې په بلخ ولایت کې درې ډوله طالبان دي. یو هغه طالبان چې ملیشیا دي، بل هغه چې د والی طالبان دي، او دریم هغه چې د ملا عمر طالبان دي. د دغه قومي مشر په وینا ملیشیا له دوی څخه باج اخلي، فصلونه یې ورسوځي، خلک بندي کوي او ځینې وخت یې کلیوال وژني او ورباندې جنسي تیری هم کوي. د دې تشدد له کبله زرګونو خلک له بلخ څخه نورو سیمو ته پر وتلو اړ سوي دي. عطا محمد نور د کابل مرکزي حکومت کمزور بللی او په شمال کې د مخ پر خرابېدو وضعیت پړه پر حکومت اچوي، خو له دوستم سره د ائتلاف وروسته دی په داسې حالت کې دی چې شایي پر حکومت اغیز ولري. دوستم چې د ولسمشر غني د حکومت یو قوي غړی دی، چوکۍ یې په حقیقت کې تشریفاتي ده. د ولسمشر لخوا د محدودیتو شکایت کړي او پر دې غصه دی چې د ولسمشر لخوا یې د کلونو جګړې او مشرۍ ته بې اعتنايي ښکاره سوې ده. د بلخ ولایت یو بل قومي مشر وایي حکومت به ټولو ته وسلې ورکړي او فکر به کوي چې هر څه به سم سي، خو هغه وخت چې دوی طالبان وباسي بیا به څه کیږي؟ دوی به د پخوا په شان په خپلو منځو کې په جګړه سي.
تاسې ازادي راډیو اوري دوستانو د امنیتي مسایلو ته خبر ورسول بیا رغونې ته. تیر ورځ د پکتیکا په مرکز او درې ولسوالیو کې د نړیوال بانک په مالي مرسته د یو ولس ښوونځیو لپاره د احاطو یا چاردیوالیو د جوړولو کارونه پیل شو. نجیب الله الوخیل په دې اړه تفصیل راکوي.
د پکتیکا په مرکز او دری ولسوالیو کې یو ولس هغه خوانځي ته چې ودانۍ لري خوراچاپیر احاطي او چاردیوالۍ نه لري، د نړیوال بانک د 22 میلیون افغانۍ په لګښت د 500 میاشت په موده کې به ورته احاطي جوړ شي. د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچی زازی د دې پروژو په پیلغونډه کې چې د شرنې د الجهاد پولیس کې نیول شول رسنۍ ته وویل چې د خوانځي د احاطو جوړول د دوی په مهمو اړتیاو کې وو.
د الجهاد لسې لپاره د احاطي دیوال د بنسټ ډبره کې خوله د سره هم زمان د پکتیکا ولایت په سرابزا جړوک ګومل یوسف خیل دی ولسو خوانځیو لپاره د هغو خوانځیو لپاره چې هغوی د احاطي دیوال نه درلودلو د احاطي دیوال ورته جوړیږي په 500 میاشتو به یې کار بشپړیږي.
په مراسمو کې پکتیکا والی امین الله شارق وویل د دې کار څخه یې موخه دا ده چې د خوانځیو ساحې خوندي پاتې شي او زده کوونکو ته د درسونو د زده کړو لپاره آرام شرایط برابر شي. امین الله شارق په دې تاسف وښوده چې په مرکز کې ځینې خلک په یاد ولایت پسې دا تبلیغات کوي چې د دې سیمې خلک د علم او پوهنې سره علاقه نه لري.
متاسف یم چې د پکتیکا ولایت تصویر په غلط ډول باندې د پکتیکا د ولایت نه بیرون ورکول کیږي چې خدای مکه دا خلک د معرفت سره شوق نه لري، اما دا ټول برعکس دی. په کار داده چې رسنۍ نه او هغه مدني ټولنه چې په دې برخه کې کار کوي دا تصویر په ښه شکل باندې هم زمونږ د مرکز سره او هم د نورو دنیا ته باید وښودل شي.
د اسلام محمد په نوم د الجهاد لسې دی یو لسم ټولګي زده کوونکی وایي چې د خوانځیو د احاطو په جوړولو سره به دوی له یوې خوا د فکري اخلال وساتل شي او بل لوري ته به د دوی امنیتي ساتنه هم شوي وي.
او شاګردان ستونزې به له دوه پلوه حل شي. یو به د موږ حفاظت وسي له دې روډ ول دی هغه چې او بل به ستونزې به د حل شي. مثال د شاګردانو توجه به ټوله درس وي.
د یادونه ورده چې پکتیکا اوس مهال 355 باب خوانځي لري چې له دې جملې زیاتره خوانځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بیدیا کې خلاصې هوا ته زده کړې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه راتوي چې ګنې د اسلام آباد او کابل ترمنځ ترنګلې اړیکې سوي چې په نتیجه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر پاکستان ته خپل سفر ځنډولی دی. د دې وزارت ویان د پنځمې پر ورځ ویل چې پاکستان د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي او په دې لړ کې له چین سره هم په تماس کې دی. په دې اړه نور جزئیات زبیع الله شفق اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې سولې سپیوړې او پرمختللی افغانستان د پاکستان په ګټه دی او پاکستان به په دې لکه خپل مثبت کردار لوبولو ته دوام ورکړي. پاکستان د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي او په دې لکه ګاونډي هیواد چین سره هم په تماس کې دی. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنځمې پر ورځ په اسلام آباد کې په خپلې ونیزې خبري غونډه کې خبریالانو ته د وینا پر مهال کړي. قاضی خلیل الله د یوې پوښتنې په ځواب کې هغه راپور نه رد کړل چې ګواګې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې ترینګلې شوي چې له امله د افغانستان د کورنیو چارو وزیر پاکستان ته سفر هم لغوه کړی. هغه په دې اړه زیاته کړه، پاکستان ته د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر سفر د افغانستان د وضعیت له امله ځنډیدلی دی او دا له موجوده تورونو سره هیڅ تړاو نه لري. د راپورونو له مخې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر تر هغې وروسته اسلام آباد ته خپل سفر وځنډاوه چې څو ورځې وړاندې وسله والو په کابل کې د افغانستان پر ملي شورا برید وکړ چې په نتیجه کې لږ تر لږه 10 کسان ټپیان شول. د افغانستان د ملي امنیت چارواکو د دغه برید د تنظیمو طرحې په اړه د پاکستان د استخباراتي ادارې د ځینو چارواکو پر غاړه واچوله او ویې ویل چې د برید پلان په خیبر پختونخوا ایالت کې جوړ شوی و. قاضی خلیل الله همداراز د افغان دولت هغه تورونه هم رد کړل چې وایي پاکستاني پوځیانو د چهارشنبې په ورځ افغان پولیسو سیرمه په افغان خاوره کې دننه پوځي تاسیسات جوړول، بلکې ټینګار یې وکړ چې دا ودانې د پاکستان په خاوره کې دننه جوړه ده.
دوستانو په کابل کې 2:30 دقیقې سوې جنګ الکوزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې نړۍ مهم د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د بغلان ولایت چارواکي وایي په شمال ختیځ ساحه کې د جندلا ډلې یو قومندان وژل شوی. د بغلان ولایت د بورکی ولسوال عبدالجبار اسلامي ازادي راډیو ته وویل قاري ګلبودین چې په قاري روح الله مشهور د پنجشنبې په ورځ د بورکی ولسوالۍ د پولیسو په یوې پوستې له حملې وروسته وژل شو. د پاکستان خبری رسنۍ وایي د انګور اډې سیمه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله تړل شوې. خبری رسنۍ د پاکستاني چارواکو له خولې ویلي د پکتیکا ولایت په انګور اډې سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو له نښتې وروسته دا پوله تړل شوې. د افغانستان او اروپای اتحادیې د همکاري تړون نهایی شو. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې موسسې رئیس تهران ته له سفر وروسته وویل دواړه لوري په ځینو برخو کې ډېر ښه تفاهم لري خو زیات کار ته اړتیا ده. د پاکستان پوځونو وویل د پنجاب ایالت د ټرین د مشکوک ټکر د پیښې د مړو شمېر 1100 ته پورته شو. د پاکستان پولیسو هغه عیسوی سړی او د هغه میرمن د مسلمانانو له هجوم څخه وژغورل چې دین ته د سپکاوي په تور د وژل کېدو له خطر سره مخامخ شوي وو. او د سوری د بشری حقوقو سرون کې د لوی د سوری پوزنن په حلب خار کې د یاغنو په سنگرون هوایي حمله وکړه او هڅه کوي چې په شمال باندې د وسلوالو د بشپړ واک ټینګولو ته هجومي حمله په شاو تموي.
خبرونه مولا ازادي رادیو او رتل ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو پر منځنۍ چپا 12:90 او د اف ام پر 3.15 په پټول افغانستان کې صافه وزیا ورتلای شي. ورسره د خبرونه بل مطلب ته یو شمیر افغان ځوانان د تحصیلي بورسونو د غیر عدالتانه توزیع څخه شکایت کوي او وایي چې تر ډیره د حکومتي چارواکو خپل خپلوان او مالدار کسانو ته د دوی برخه حق رسیږي. دا چې د لوړو زده کړو وزارت چارواکي واړوند مسولین د شکایتونو ته څه ځواب وایي یوسف صدران په دې راپور کې کته نورته کړی ده.
د تحصیلی بورسونو په ویش کې تبعیض او بی عدالتي د ټولنیزو نورو ستونزو ترڅنګ افغان ځوانان اندیښمن کړي او په دې اړه ډیر ګیلمندي. ډیر داشمیر تعلیم یافته ځوانان وایي د ټولو شرطونو لپاره کېدو سره هم دې باور ته رسیدلي چې له هیواده بهر تعلیم یې یوازې خوب پات کېدی شي او بس. جنت ګل یو له همدې محصلینو څخه دی چې د بی عدالتۍ او حکومتي چارواکو له دوګونی چلند شکایت کوي. دا ځوان چې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو محصل و مونږ ته یې وویل دا چې د کانکور نمرې ښی وې د پاکستان بورس یې وشو. په افغانستان کې ټول کارونه بشپړ کړو او هغه واته د زده کړو لپاره ولړ. هغه په دې اړه نور وایي
بیا لړم پېښور ته مانتون و د پېښور یونیورسيټي په نامه باندې تیر ته ویل چې د کوم بورس باندې چې راغلی په دا بورس باندې یو بل نفر راغلی دی یو څو یو هفته کې راغلی دی. زه کله افغانستان ته راغلم یو دوه میاشتې وروسته بیا زنګ ورته وویل او راته ویل چې خیر اوس نه کیږي بیا بیا پراتلونکي کال کې تاته بل نوی چانس پیدا شي. دا وسیتې دي او پیسې د کنه څنګه وکړای شي چې چانس یو نفر تر غلې په دې بل نفر.
په وروستیو کلونو کې زرګونه افغان ځوانان د مرسته کوونکو هیوادونو د برسونو څخه په استفاده هغه هیوا ته د تحصیل لپاره هم تللی دي. خو غټه ستونزه چې افغان ځوانان ترې ناراضه دي د دې برسونو غیر عادلانه ویش او دا د چې په وروستیو کې دا برسونه د چارواکو لخوا په پیسو خرڅيږي. له همدې ډلې یو ماسله چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي رادیو ته ویل د هندستان بورسي د کمیشن کارانو څخه په 4000 ډالر ترلاسه کړي او هلته په درس بوخته ده. هغه وایي چې د برسونو پلورل او پیرودل په ماهرانه شکل تر سره کیږي. یو بل ځوان رضا خان باوري وایي د بنگلاديش هیوا تحصیلي بورس ټول شرایط بشپړ کړي وو ولې د کار په اخر کې په ماهرانه ډول د نوم لیست باسل شوی او تر اوسه سرګردانه ګرځي.
کوم شرایط چې هغه ټول شرایط مو ورته پر کړل خو بدبختانه چې واسطه مون درلوده نو هغه و چې کسان چې پیسې درلودي یا واسطه درلوده هغه د موږ پر ځای باندې بنگلاديش هیواد ته لاړو. نه نه یو سدیم مراد مجموعه وای از مینه کیم کامیاب شو ما ټول شرایط مو ته پرکړی وو تقریبا شپږ میاشتې موږ پیسې هم لاړې منډي ترډم مو کړې اما کسان واسطه درلودل اما په واسطه لاړو او موږ پاتو
د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر اساس اوس مهال له لس زرو څخه ډیر افغان محصلین د برسونو له طریقه د لیسانس ماسټر او دکترا لپاره په بهرنیو هیوادونو کې په درس بوخت دي ویل کیږي چې دا شمیر برسونه د طرز العمل مطابق چې د افغان حکومت لخوا تصویب شوی د یو لړ مراحل وروسته چې دا اړوند هیوادونو د سفارتونو لخوا هم تاییدیږي په شرایطو د برابرو کسانو په واک کې ورکول کیږي د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل فیروزی د هند برس د فرمې ترلاسه کولو لپاره د لوړو زده کړو وزارت ته راغلی وو او وایي د لوړو نمرو له امله د هندوستان برس ته بریالی دی خو دا چې لاړ به شي کنه اندېښنه لري زما د برسونو کارونه د مراحلو لاندې دي خو نه پوهېږم چې آیا د واسطې په شکل خلک ځي که نه استعداد هم په نظر کې نیول کیږي په داسې حال کې چې دا شکایتونه ډیر دي محصلین وایي د لوړو زده کړو وزارت د برسونو توضیح لپاره جوړ شوی کمیسون هم تر ډیره غیر عادلانه عمل کوي خو د دې کمیسون او د ولسي جرګې غړي همیرا ایوبی دا څرګندونې ردوي او وایي زه په اطمینان سره ویلی شم چې په دولتي برسونو کې هیڅ ډول ستونزه نشته ولې متاسفانه یوه برخه برسونه چې د سفارتونو لخوا ورکول کیږي برسونه سفارت ورکوي چې په عین حال کې د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسون رئیس کمال ناصر اصولی وایي چې په دې وروستیو کې داسې شکایتونه ترلاسه کړي چې وایي د ځینو سفارتونو لخوا یو شمیر برسونه حکومتي چارواکو پورې تړلو کسانو ته ورکول کیږي
د پاکستان سفارت سفارت همدا ډول د هند سفارت دوی هر وخت کوشش کړی دا چې ځینې برسونه د افغان حکومت طرف ته ورکړي او ځینې برسونه وساتي خپل هغه کسانو ته چې د دې سفارتونو سره ملګري او شکایتونه راځي پاکستان سفارت د ډاکټر ابلا او محقق خلکو ته ډیر تاسونه ورکوي
د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي حاضر دي چې د برسونو د شفافو ویشلو پاک له هر ډول پوښتنو ته ځواب وایي د دې وزارت ویان محمد عظیم نوربخش د دې ستونزې پړه پر هغه سفارتونو اچوي چې افغان محصلانو ته برسونه ورکوي
ځینې زموک محصلین دي چې په ښه شکل یعنی توانمندي نه لري دلتا یا ناکامیگی یا برسون از زایی کیگی ورنه دا چه دا زموک زوان لکوم طریقه لکوم سفارت نه اغا یوات پر اصطلاح معرفی سویده دا زموک مسئولیت نده
بلخوا د بهرنیو چارو وزارت وایي که څه هم په افغانستان کې میشتو سفارتونو دا تورونه رد کړي خو بیا هم غواړو دغه موضوع وڅېړو د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سفارتونو ژمنه کړې چې دا مسله به د خپلو هیوادونو له مسؤلینو سره شریکه کړي او د هغوی له منظورۍ وروسته به د برسونو په ورکولو کې د افغانستان ځینې مربوطه ارګانونه هم داخل کړي خو له بده مرغه چې تر اوسه روښانه شوې نه ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به دا مسله چې سفارتونه ځینې افغانانو ته په مستقیمه توګه برسونه ورکوي وڅېړي
که څه هم افغانانو ته د برسونو د ورکولو پر پروسه انتقادونه کیږي خو د لوړو زده کړو وزارت وایي هڅه به وکړي چې د برسونو د ورکولو په برخه کې شته ستونزه اواره کړي
د تحصیلي بورسونو د غیر عادلانه ویش په اړه مو د افغان محصلینو شکایتونه واورېدل دوستانو اوس به هم ورسو د ساینس او ټکنالوژي نړۍ ته چې عصمت سروان چمتو کړی ده او ورپسې به د ازادي او اورېدونکو اونیز خپرونه واورئ چې په دې کې تاسو خپل رالېږل سوي پیغامونه اورېدلی سئ
د ساینس او ټکنالوژي دنیا
په بریتانیا کې چیرونکو د ملاریا د ناروغۍ د درملنې لپاره نوې درمل جوړ کړې دي د دوی په وینا دا درمل نه یوازې د چې تر موجودو دواو د ملاریا ناروغ ژر تداوي کوي بلکې د دې ناروغۍ د خپرېدو مخه هم نیسي د بریتانیا د داندې پوهنتون چیرونکو وایي چې د دې درملو یوازې یو ځل استعمال کافي دی چې انسان د ملاریا له ناروغۍ وساتي د روغتیا د نړیوالې ادارې د راپورونو له مخې د 2000 کال په پرتله په 2014 میلادي کال په نړۍ کې د ملاریا ناروغي په سلو کې 40 لږه شوې ده خو له دې سره سره په 2014 میلادي کال 2 میلیونه انسانان په ملاریا اخته شول چې 15,48,000 د ملاریا د ماشي یا انوفل لاري په دې ناروغي اخته شول امریکایي ساینس پوهانو هیډفون ته ورته داسې سرتړونه جوړ کړی چې د مزغو د څپو په کنټرولولو او چټک عکس العمل له انسان سره د سټرس په مخنیوي کې مرسته کوي. د ساینس مجلې د راپور پر اساس دا سرتړونه چې مز یعنی فکر نومیږي و ای جی سنسرونه لري. دا سنسرونه د مزغو الکتریکی فعالیتونه تشخیصوي او د هغه د کارون کې د وضعیت په اړه معلومات د سرتړونی خاوند ته رسوي. د دې سرتړونی جوړونکو شرکت ادعا کوي چې له هغه څخه پرلپسې کار اخیستل د کارون کې د مزغو د طبیعي تمرکز او آرامش سبب کیږي. د مز د سرتړونی اوسنۍ بیا $300 ده.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر.
السلام علیکم د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. په دې ونی کې د هغو دوستانو ګیلې او شکایتونو در سره شریکو چې په بیلابل برخو کې لري. ځینې لسیمېزو چارواکو څخه ګیلې کوي چې د فساد مخه نه نیسي. ځینې وايي د نامنې او لقبل د دوی د کلو او سیمولاري تړلې دي او تاسو شکایتونه خبرولو ته چمتو دي. خو ته هر څه د مخه یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو د پیغامونو اساس جوړ شوی ده. راځي ستاسو راغلي پیغامونه په ګډه سره واورو.
بله السلام علیکم. یو آزاد راځو د منرال ولایت د دیوالا د سوالې د صاحبو د کاریان ادر مخاطب من دا معرفت نه غواړم چې من راغله د صاحبو د سچ کومه ده دغه کی څه لا غل مالمان د مشاورګان ته څنګه ورکړ اساس چې او راځیو د تا خبره ما غږ راځي چې تر څو طالبان وځ نه وځ په دې سره کې څه درس نه ویل کیږي دغه موخري مال نه
کونړ ولایت د مرور وې سوالي لار مونږ ته باندې د مونږ د کونړ والی څخه ظاهر لرو چې دا لار مو تازه کی دا مو پیغام دی والسلام.
الو محمد کوچه غزنی نه زنګ درواله آزادۍ رادیو ته دا پیغام پیدا ما چې طالبان او مشران او په هغه باندې یو غږ کوم چې څوک مشران دي چې ورونه ځانونه مطلب کوي مستبا کوي نو نه په حکومت کې مې یو کوچه سره یو بده کوچه کې په سیم مرته چا به مونږ نه کې هوت کندار کې لا درادر چا باندې کولا پاکستان سره نه غواړي اما وانا تبع کومي طالبان تبع قدي پاکستان خبر مانه يا د غایبم تبع کوي کله وان بچي افغانستان يې راته پناره تور چې امید کړی چې ته نه پاره در پېخول تاسو ویل جنگ به خطر دي دا جنگ ول نه ختمیږي تبع کوي نو پلیز د خدای راته خپل وطن ته تاسو مکه ورونه وڅړو دا خو نه خپل غاړه کې زی خدای پامه.
زه د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ تخمیر تاسو سره په تماس کیم. وروره جان دلته زه د غره میږم اسیکم له اسماعیل میږم دلته دغه پولیس دې د بازار بند کړی دی هیڅوک بازار ته نه پریږدي او طالبانو سره هم جنگ دي خپل په پوسټو کې ناشې دي سره وټاله نيسي زما پیغام دی وټاله ته ورسې. السلام علیکم.
زه پیغام دا غره د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ ترڅنګ او د کلی خبرې کوم موږ به د ترخې دی او مرسته د حکومت
پیغام داده چې موږ په تم کې دا برق نه سم موږ د برق سره ډېر په ستونزه کې یو موږ زه هیله ده چې دا برق مو سم شي د انساکلا کې.
د کندهار ولایت نیش ولسوالۍ سمې اړیکه نیولې ده محمد صدیق افغان یم. موږ دا مشکل لرو چې موږ د کندهار د نیش ولسوالۍ لار ډېره سخت خرابه ده. موږ په سلو مریضانو کې مې دوا و مرکز ته نه رسېږي او دلته هېڅ ډاکټر نه لرو. موږ په ټوله ولسوالۍ کې د زکام ډاکټر هم نشته. موږ د دولت هېڅ پاملرنه نه ده کړې. موږ دا خواهش لرو چې موږ پاملرنه وسي موږ ته ښه ډاکټران اوسي او موږ ته لاره جوړه کړي. وسلام په احترام.
زه د روزګان ولایت نه د ګزار ولسوالۍ څخه خبره کوم.
نور فور سوالی کې ډیر بداله چې څه چې طالبان راغلي دي نور د ورځ روزې دي په مور باندې په زور باندې ټول دي غان او چای را باسي موږ کې ملکان خلک وروره موږ خو د دې طالبان سره ډیر فزابي حکومت هم هیڅ نشي کولای چې هیڅ ورته ګوري نه نه باسي بس دغه د حکومت دغه کمزورتیا ده والله خو نشي کولای چې وباسي د تاریخ په کلی کې والا خو موږ دا خواهش ته حکومت سره لرو چې دا طالبان وبا زه د روزګان د ولایت اجزاب ولسوالۍ خبره کوم د ورو د اجیم دلته طالبان د زموږ مرکز سره غلي دي نیمه ولسوالۍ نیمه خو د دې په لاس کې ده موږ د حکومت سره خواهش کوو چې د زموږ ولسوالۍ د طالبان سره پاک ستیز موږ سره ډوډۍ ځان په زور خوري نه روزي نه نشي کې د زموږ د حکومت سره خواهش چې موږ د طالبان څخه خلاص شو موږ د طالبان مرکز سره پکې نور دغه خبره نه لرم خو تاید مل سره سلام علیکم
ما د غزو د ولسوالۍ د روزګان د ولایت د غزو د ولسوالۍ سمازنګ ته ولې دي دلته طالبان د غړي د غزو ولسوالۍ کې جنگ شروع دي طالبان غړي دي د غزو جنگ پر غزو کې شروع دي دی په بل مرکز کې دي د غزو سلیر دی غزې دي دلته روجي خوري زموږ کې سړی ما چې موږ وس په ځانونو وساتو کدي وساتو دي روجي نن نسې موږ سره ډوډۍ په زور غواړي مسکینه خلک د حکومت موږ دا پیغام واوري چې موږ د دې خلکو سره وژغوري
زه د هلمند ولایت سنګین د ولسوالۍ خبره کوم سرنکلا د سیمې سره دلته موږ د میلیانو سره ډېر فزادي پر ډمبار باندې دی دي لاندې طالبان دي ډمبار یې نیم ورې لا کړې دي د طالبانو په لاس کې دي نیم ډمبار یې د سرنکلا د په لاس کې دي موږ ډېر ځینې تازادي وطن ولي ما د مشرانو سره دا هیله ده چې دا غم ټول چې ولاړ شي موږ به ډېر خوشحاله
سلام علیکم هلی هلمه ومنه عبد الولین ورانیم د هلمند ولایت د خمسین ولسوالۍ مشرف علي سیام ګرانه د خمسین ولسوالۍ ته حکومت اتصال کتن نه کې ودا وس افغانستان پورې او په هلمند پورې مربوط نه ده کتر کم کار نه یو رسمي کار پکې دی بغیر لا ازادي راډیو نه ما چې هغه په کال کې یو وخت د خمسین ولسوالۍ راپور په کال کې یو پلان شری دي بیا موږ زو لا کړو د دې خمسین خبر هر وخت هم ستونزې مشکلات پکې نه مم دمبران پکې جوړ شوی دي نه مم بازارونه جوړ شوی دي چې دا حکومت راغلی دی یوازې دمبر دې مخه تر خلک نه وی جوړ کړی نو موږ ته چا خبر ورسېږي تر حکومت پورې چې ورسېږي هغه ورور راشي فور خلک دي السلام علیکم
زدا زادی رادیو ته دا پیغام پر اقدام چې موږ د روزګان د سازو لسوالی لاري هم تړل شوی دي چې د صحیح هم پیدا کې جن او وړي نه پران پلمیټ هم پدا وشان چې هم د تن پیدا کې موږ د ډاکټر اشفانی صدا وخت نه چې موږ د روزګان ولایت ته چې نو لسوالی شهدا سازو لسوالی ته توجه وکړي ځکه چې د غلام زموږ تخلاص کې په دې روزو مبارک موږ یې هم نه لرو فقط السلام
نو زه هلمند ما به څه یو باندې خبره کوم دا به موږ په محبت کې داسې واخلي چې موږ نه دي او کوم څه دې باندې ان تر کوم څه کوټه په لسی دي دا به یا د دې سمنور کې باندې ان وی باندې ان هزارې سپور کې چې څو د ورځې کوټه په لسی دغه ورځې کې باندې ان سره ډیر واخلي چې موږ نه کېږي شخصي تجادله خلک به سره کې دا د ماوس ماین چې دا باندې ان سره شخصي تجادله لري شخصي تجادله سره سره کې سپیږي ورکی وایي اته
السلام علیکم
مانو حیات د یلمن ولایت خبره کوم دا غرم ساکلا په ولسوالۍ کې ورور دا وسهال دی دا وسکل ته غوند بازي د سیک سره ډاکټر عبد الله او اشرف غنی په کابل کې ناشته دلته مسلمانان سره ختم کړل او بل پیغام دا غره چې د ساکلا په ولسوالۍ کې یا د بیسم سم خدای شي نو یا د روشن سم خدای نه سب کې سم کار کې تدبیر مشکې به دي او بل دا غره د سراسر ساکلا په ولسوالۍ کې ګورې چې طالبان په یو کیلومتر کې معنا ولسوالۍ ته نږدې دي دا سنن په نن جنگ سره کې د سراسر خپل دا احاط راواز وي ګورې را ولسوالۍ خپل ګورې شهیدان هم کړی دي او دا فرض روزه په دروازه کې هیڅ چا هم نه پیدا کیږي ګرد شان یو واده ګړو ټبک 500 تر رسیدلې ده او یو منته دا چې 300 تر رسیدلې دي وړنست لارې پندې دي دا ولې دا چم کې
او دغه د ازما پیغام دغه د وروره په ازادي رادیو کې نشر کیږي چې دغه د روشن خدای کمزوري د امسکه لا کې ول د سم کار نه کې ول داسې کمزوري دغه سم هدف لا کې نه سم. السلام علیکم.
زه عبدالرحمن افغان د کندهار ولایت دامن ولسوالۍ څنګه زنګ ولیدی. ما ګران مسلمانانو ورونو ته دا هیله ده چې دغه د روژې مبارکه میاشت کې خپل شان دا مسلمانانو ورونو ته مې ارزانه ورکوي. بېخي ګران کړي چې پخوا په یخۍ په دېش افغانۍ ورکوي، اوس یې په څلوېښت افغانۍ ورکوي. دلته په دامن ولسوالۍ کې بېخي ګران شان ګران شوي چې زما پیغام هیله دی نشره کړي.
موږ دغه پیغام دی چې موږ د هلمند نه زنګ درته ولې واز کا کویم. د کلاډیر کلا چې د ډیره تاریخي کلا ده او په دغه سره کې ډیره بدنامه کړې ده. کوم د کلاډیر زمونږ کې هم سرکاري چې د رضا نه رسېږي که انګور دی که هندوانه ده که هر شی چې دی اوس مداخله وارزوله دغه حکومت هسې چې دغه سړک را ته جوړ کړي، یا دغه د بری وغورځوي یا تر دغه جوړ کړي یا د امبار کړي. السلام علیکم.
دا پیغام د امنیتي چرواکو ده، وایي زموږ په وطن کې ملخ ډېر دي، دا د څو مسئولیت په غاړه واخلي.
زه ملا وفادار یم، د کندهار د میوند ولسوالۍ نه خبرې کوم. دلته پر موږ باندې چارواکو اربکیانو لارې بندې کړي دي، هېڅ خوراکي موادونه نه شو راوړلی. یو لارې ټولې راباندې بندې دي او ټکاسان یې هم راباندې بند کړي دي. افاره زراشا ده.
بله السلام علیکم. زه نزدیکان د بالاخص هرات د مغل ولسوالۍ اوسېدونکی. ما د افغانستان د مشرانو د افغاني چارو یا ډاکټر عبدالله زندایي لیدي د بالاخص هرات د سخت پاملرنه و نه په کلینک کې، نه په ډاکټره نه په نوم کار کوي. یو مریض چې پیدا شي هرات انتقال کوي، هرات نه رسېده په لارې نه پاس اخلي د سرطان ټوله خراب دي. ډاکټر عبدالله وسی زونه خو نه کړکان جوړ شو نه یم کار ونې لاته وکړي وسره.
السلام علیکم. جناب قادر دی من ولایت مشاکلا ولسوالۍ. زه خبرې در سره کوم. نه ته داس کار چې زما سره ځلم کې ما څه مطلق سینه لنګ وتا او سین پاجې نه زما تر شي کې نو دې مون نه پېږدي. مون ډاکټر څه ډیر پاجې مون د ډاکټر سره باندې سره دا غي له لرې چې مو ته داس کار زما سره څنګه چلن او شمول ټول بازار ته مون پلیز مو سره څنګه چلن نه کیږي. بس نو خدمت نه لرم. السلام علیکم. دغه پیغام نشته.
سلام علیکم. زه محمود فراد د ولایت خبره کوم. د بلا بلک د ولسوالۍ دوه ټکه پر اوس یو اوبه سټوپونه د دېسیان دې را باندې کاریې په سوهاوو د دوی کښېنې وایي موږ بمبار بند کړی دی شپه او ورځ د امریکا څنګه دغه کوله. هغه بمبار له خدای رسي چې پر دغه خو دي نو هغه خو هر یو نه ویشتی دی، ګناه سړی نه ویشتی دا خو دا چې زموږ ته ډیر باندې غورځي هر ځای چې ومشه بیا کښې یو لس یې کاروله یو شل دا په سهاو یې کاري زموږ پای څه را دې سې ګرځ دې به یو وخت سره مړ کړي چې بیا غمه سه. وسلام.
الو ورکې د غورک ولسوالۍ څخه سلامونه وړاندې کوم. بیا زما دا پیغام دی چې دغه د غورک ولسوالۍ خلک ډېر په تکلیف دي. کښتونه یې وسول، زیرې یې وسولې، غنمان یې وسول، دا خلک مسکنان دي ډېر په تکلیف دي. نو د حکومت مو دا خواهش دی چې یا دا ولسوالۍ د ځان کې او یا د طالبانو کې ورېلایه کې چې تر قدرت یې تېره ده خو ورېله دي کې نو دا حکم مشکل نه دی چې سړی یو کار نشي کولای په وسه یې نه وي. ولې بیا مخلوق در بدره کوي؟ ولې بیا خلکو ته تاوانونه رسوي؟ که دې په وسه ده خو پسې وایه ښځې نه زه تا ځان پسې واخېستل ولسوالۍ باندې څه او که دې په قدرت نه ده ناکه مونږ کې مه په توره وه اوس دې هم په تورې کړي دي هېڅ سکیم نه دي کړي. افکار دې بندیان دي دا چې څلور پنځه کاله کېږي ستا اکمالات تیاری کړي دي. ته په تیاره ته ده ولسوالۍ نه شي خوندي کولی چې ستا اکمالات په تیاره دي نور بندي یې. السلام علیکم.
بله زه د هلمند د مساکلات ولسوالۍ سره درته فرش کېږم. د مساکلا هوا ډېره خرابه ده، ډېر جنګونه به ښه کېږي. ما دا یوه میاشت یوه نیمه میاشت کېږي چې موږ بازار ته نه یو تللي. دا اوس څه شي وخورو څه وکړو؟ نو مزدوري کوای چې نو خواري کوای چې دغه مې ارزو ده. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. د خاص روزګان ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. خاص روزګان په ولسوالۍ کې که پولیس دي که اربکیان دي په جګو جوو غرو کې پوستې دي او اوبه پر کاروي باندې په ملکي خلکو خېژوي، آیا دا د کورنۍ چارو د وزارت
ویان چې وایي چې ملکي خلک موږ د مخالفینو د چمبو خلاصوو او د ملکي خلکو موږ حفاظت کوو. دا د ملکي خلکو حفاظت دی که دوی په ملکي خلکو ځانونه خوندي کوي. پر څاروي باندې د غرو سرو ته اوبه وړو دی پر خېژي دوی ته لنجر ولاړ دی د طالب دوام څخه دوی په خپل لنجرو کښې دا اوبه نه وړي. آیا دا د کورنۍ چارو څه امر دی و دوی ته که دا هم خود سرانه دی؟ دوی پوښتنه ولې نه کوي د دا خلکو چې دغه ملکي خلکو باندې ولې اوبه خېژي؟ دا دوې ورځې کېږي بله ورځ دوه نفره پټاو شلو پټاو شو ملکي خلک د دوی د اوبو دپاره ورخته اوبه ورخېژولې. آیا دوی ملکي خلک خوندي کوي که دوی ځانونه په ملکي خلکو خوندي کوي؟ وسلام. بلې السلام علیکم. خاص رزګان ولسوالۍ څخه م تاسو ته زنګ دا پیغام پرېږدم. د خاص رزګان په ولسوالۍ کښې پوره یوه نیمه میاشت کېږي چې لارې بندې دي او غرو کښې طالبان ورته ناست دي. وطن کښې وطن کورونه ملي ملي اردو ولي په غټو توپه باندې؟ آیا دغه امر وزارت دفاع ورکړی دی اشرف غني ورکړی دی که دوی خپله دا کار کوي؟ دا پیغام زموږ د نشر سي د ازادي راډیو د لارې څخه. د موږ ډېر بد دا لوی کورونه په لوی لوی توپه ولي سانه څاروي دا ټوله د منځه دغه نږدې کورو ته ولاړو. وسلام. مننه ازادي راډیو.
سلام علیکم. زه د کاپیسا د ولایت نه خبرې کوم. د جلاباد د مارکیټ د پاره د حاجي ګل مراد د پاټک اچول د پاره د دواړو مقاماتو ته او د ښاروالۍ د ننګرهار ته خصوصا دا نوي والي صاحب د ننګرهار دا پیغام باندې کوم چې دغه پاټک د حاجي ګل مراد دغه مارکیټ د دروازې نه ایسته کړي. منډۍ ته چې نه وځي هم درته پیسې اخلي او چې را وځي هم درته پیسې اخلي. وسلام.
بله السلام علیکم. زه محمد الله احمدي د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ د یخاب له موسیقي څخه له تاسو سره په اړیکه کې یم. دلته د دې کار کېږي چې موسیقل دی حکومت لخوا څخه بم شوي دي بل د اردکیانو لخوا څخه خلک ډېر په تدقیق دي چې د کاکا یا د ماما دوی په طالبانو کښې د اردکیانو لخوا څخه تدقیق کېږي په یو لک او په دوه لکه روپۍ باندې ازادېدل کېږي او بل چې هر وخت عملیات په وخت کښې هر موسیقل چې په سارا کښې ګیر شي چې اسناد ولو چې نه ولو هغه د حکومت.
السلام علیکم. زه د ارګون د ولسوالۍ سروبي د ولسوالۍ او نور ولسوالۍ چې ارګون په لویو ولسوالۍ پورې اړوند هغه په نمایندګي خبرې کوم. ایم ټي ایم فعل بیخي خراب دی. دلته مخکې در شو کار یې کوو. دلته خو اکثره خلک مسافر دي یا په پاکستان کښې دي یا په خارج کښې دي یا په عربي ممالک کښې دي د شپې خبرې کوي خصوصا فامیلي بهر تلی نه شي سارا ته لاړ شي بهي خطرناک هم دی او شم نه دی چې شپې سړی زنانه او د بام لاړ شي خبرې وکړي. دلته په سړک کښې پنځه اویا د ایم ټي ایم سیم کارت خلک اخیستي دي اما کیفیت بیخي خراب دی. څو میاشتې کېږي خراب شوی دی. ما د کمپنۍ نه دا هیله ده چې دې ته توجه وکړي د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ د سروبي ولسوالۍ او نور ولسوالۍ خواته بیخي کیفیت خراب دی. وسلام.
کندهار ولایت څخه تا سره پر لیکه یم. زما پیغام ولسمه اشرف غني ته دغه دی چې په څو ځلې زموږ مشران اشرف غني ته هم تللي دي چې زموږ ستونزه د کندهار د مېوې د مارکیټ ستونزه تقریبا اووه اته میاشتې کېږي زموږ مارکیټ د حکومت لخوا ته خصوصا د زاړه ښاروال چې اوس هم حاکم دی همدارنګه زاړه والي څخه د دغې څخه جوړې شوی دی هغه لخوا څخه قذب شوی وو هغه ودرېدی چې هغه په یوازې کښې موږ ته بل مارکیټ نه دی جوړ شوی. موږ ته وایي چې تاسو د شخصي طرز مارکیټ ته ورته خو هلته زموږ خلک نه دي. زموږ خلکو په خپل لګښت باندې خپل هم ځکه دا ته رایولی چې په هغه باندې د ولسمشر اشرف غني همدارنګه اجرایه رئیس ډاکتر عبدالله عبدالله امرونه هم راغلي دي مکتوبونه ټول کندهار ته رسېدلي دي خوست په کندهار کښې ټول امضا شوي دي خو د کندهار د امنیت قومندان لخوا څخه جنرال عجیب لخوا څخه هغه نه امضا کېږي. هغه ته موږ ته د درواغو ډېره کول کېږي نن امضا کېږي سبا امضا کېږي. د کندهار کښې یو ځله حاکمه کړی چې د ولسمشر کرزي کړی دی هغه د ورونه په لاس کښې دی هېڅوک په کندهار کښې د هغو څخه هېڅوک واک نه لري چې بل تجارت په مخ بوځي یا وکړي. د هغه په مقابل کښې موږ پاڅون کړی دي هغه چارواکي ته کرزي حاکمان کړي په کندهار کښې هغه له دوم څخه لېرې شوي دي یوازنی شخص په کندهار کښې پاتې هغه جنرال عجیب دی. موږ غواړو چې هغه هم له دغې څخه لېرې شي او موږ ته خپل کار هېڅ جرې ده ځکه زموږ خلک اوس
ډیر مجبور دي نور نشه کولای چې دغه مشروطو ته هم کښېني. نو زموږ مظاهرې هم کړي په کابل کښې، د کابل پارلمان مخکې به زموږ هیله دغه ده چې اشرف غني خصوصاً یو ځل بیا پر کندهار باندې فشار راولي او همدغه زموږ ستونزه حل کړي. مننه د الله سامان.
الو السلام علیکم، زه د روزګان د ولایت کې زود ولسوالۍ خبرې کوم. زموږ لار ډېره بنده ده. زه د دفاع وزارت او د کورنۍ چارو وزارت غواړم چې دغه زموږ لار خلاصه کړي، او خصوص د چیرې د قمنداني امنیت سه دا سمه قمنداني نه ده. ګیزه ولسوالۍ په یو کیلومتر کې جنګ دی او دی هېڅ توجه نه ورته کوي. السلام علیکم
دوستانو، ستاسو د دې اونۍ راغلي پیغامونه هم دومره وه. دا باید یاد کړم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو اوریدونکو د راستول شویو پیغامونو پر اساس جوړیږي. قلم او کاغذ راواخلئ. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیره در سره ولیکئ. د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه مویم. تر بیا مو په خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساعت